ان پولندی وی او هم څه دقیقې د جسم پولندی د تاوتریخوالی شمیرل کیږي او د تاوتریخوالی ډولونه هم د خزو پولندی د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په پنځمه ماده کې راغلی دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلی دي او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخ کیږي دوی کوي سي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کله بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه اول خدای دی چې زمون پټولنه کې د خزو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کم ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کم ده، یعنی خلک نه پوهیږي چې د خزو کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام خزو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو خزو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د خزو په وړاندې زمونږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې مونږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی هم احترام نه کیږي او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې، یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي. او لذکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو په وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کیږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډیر زیات ډولونه لري، لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده، یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پرېښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څه که د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېری ښځې خپله هغه مالی استقلالیت چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړیو ته، او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتې خوالې چې دوی سره کېږي هغه تحمل کی، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کی، د دې سبب کېږي چې دوی له کورونا نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کېږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسي کوی چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټوله کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بل عامل یې دا، بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوی چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کېږي دوی نسی کوای چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي، او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي رهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دې قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوی، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چیز مونږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي، او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګانونه دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګري کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یو سل نه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته، که په کور کې وي، که په کاري ساحه کې وي، یا هم که د باندې وي، دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډېرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري هلته ښځې کوی شي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کوی چې د ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوی سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوی سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغه نه برته دي خېسي او صحتيابه سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت، یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوای سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دزر باندې وکوي سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دا واشو شروا باندې برابر کړل دغه شروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ مورې مانو ورته لګی کړه زیارت تطللې چا به مخ لیدلې بنا آیا کله له نظر شبی است
تو ماما زوی میراغه او ته اخ اخ تونه خیسته ده ماما زوی می کور نه وته نو لګ ډغ دوز نه راولې تندې ما شو نو دا خو ما ته خپل عملی دا غلط په خپل سرګو مې لیدلې
تور چا مو کې د نظر نشي چرته نا جوړ د سل سره نشي
د نظر کېدلو پر وخت سکوي
بعض خلک سپلنی ولولږي کوي بعض خلک مرچکی مرچ نه دی هغه ور ولواچی کوڅه کې لري کې بعض خلک د مال غشي په لار کې دغه کوي بعض خلک لار کې خزلی راټولې
د اسلام دین د نظر کېدلو په حق له سوای
نبی علیہ السلام استرګ نظر حق ده او قران عظیم شان کې مناغلی دي چې و ایاکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم و نجدد لا خلق تاب استرګ باندې و
استرګ ظالمانی وی استرګ قاتلانی وی
نن همدا موضوع سیړو په پیل کې په ووري چې نظر کېدلو ته له سو وخت را پدې خو د خلکو پام شوه ورپسې د نظر پاکله د خلکو خبري اورو په اخر کې له دینی اړخه هم د موضوع سیړو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم
درنو اردوونکو په افغانی ټولنې سربیره په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم د خلکو په منځ کې د خبرو آمده چې وایي نظر کېدل او سترګې لګېدل شته کوم کسان چې ډېر ښکلي وي لوړې زده کړې کړې وي ښه کار او ښایسته کور ولري قیمتي موټر او نور ګرانبیه وسایل په واک کې وي کله چې ناڅاپي له کومې پیښې سره مخ کېږي نو وایي چې فلانی له نظره شو یا هم سترګو ووهه پاریایانو کې نظر کېدل نظر ماتول یا نظر وچول له ډېر مخکې زمانو څخه دود دی معمولا په آریایي ټولنه کې له پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بېلابېلو طریقو سره مات شوی دی چې د بېلابېلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي دا چې له علمي اړخه د نظر مسله څنګه ده دا مو له ډاکټر متولي یونسي څخه پوښتلی دي
معلومداره خبره ده چې زموږ بدن ډېرې سپې چاپېریال ته خپرېږي چې د سترګو نه هم ځینې سپې خپرېږي او دا په یو ډول نه په یو ډول په مقابل لوري باندې تاثیر کوي فکر کې یو څه ګرځول د یو چا په حق لا دا